پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دن کو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې از هارون بادشاہ درته سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې جماعت اسلامي ګوند او سوداګرو په بیلابلو خارونو کې د مظاهرو په کولو سره په حکومت د ګرانې کنټرولولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی او د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. جماعت اسلامی ګوند پرون د پاکستان په بیلابلو خارونو کې د ګرانې پر ضد مظاهره وکړي. په پېښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهرچیانو په حکومت غږ کړی چې اقتصاد دې بهتره او دروازنی استعمال شیان دې ارزانه کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یوې خبری غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په مسئلو سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو تن وژلې او بلې زخمي کړې دي. د میرعلي تاڼي پولیسو بیګانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د سپتمبر په دویمه په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د سلام الله په نوم یو تن سپر ځای وژل شو، د ابرار په نوم بل تن زخمي شوی دی. ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکي و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې کوي، تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته گلګت بلتستان ته د ورتللو لړکی خبرداري ورکړې ده. سفارتخانه د ستمبر په دویمه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې پسکر دوه د امریکې روسي احتجاجونو ته په کتو دي الته په سفر کې احتیاط وکړي، ځکه چې په دې سیمو کې د لانورو مظاهرو سړکونو تړل کېدو او د موبایل او انټرنیټ بندیدو خطر ده. بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې غي لوی غونډه ته ولاړ نشي، ځایي رسنۍ دې وساري او د خپل چارچاپېره پړه محتاط اوسی. که څه هم د امریکا سفارتخانی په بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې پسکر دو د امریکې د کوم احتجاجونو په نتیجه کې امریکایانو ته د محتاط اوسیدو ویل شوی، خو په دې سیمه کې لاغروستو مظاهری وشوي چې د اهل تشیع او سنیانو دوه مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي. پولیسو د تشدد پارونې په تور په ځینو کسانو مقدمې هم درج کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي بیا نن په ایکس لیکلي چې په گلګت بلتستان کې حالات پر امن دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر سردار اخترجان منګل وایي تر څو چې په پاکستان کې په سوره د خلکو لا درکه کېدل نه وي، او درېدلې تر هغه به بشپړ امن رانشي. منګل د ستمبر په دویمه په کوټه کې د خپل پلار او سیاسي مبارز عطاالله منګل د تلین په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې هر حکومت د جبري لا درکېو د مسئلې د حل وعده وکړي خو عمل پې نه کوي. نوموړي وویل چې پر دغسې وعدو دغه ګوند هم غلط شوی، نو ځکه د ځینو حکومتونو اتحادي وو. د پاکستان اوسنی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سمو د وړاندې په سینټ کې د وینا په وخت ویلي وو چې د بلوچستان ځینې کامپالي ګوندونه او د لادرکه خلکو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس په زوره د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو ښایي، خو دا په لسګونو کې هم نه دی. په اوس هم په زوره د غیب کړل شوو کسانو شمیر کم ګڼي، او په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې یو حکومتي کمیشن د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت د سپتمبر په دویمه درې خبریالان له بنده خوشي کړي دي. دغه مرکز پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې په پکتیا کې داریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب، په کنړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند، او په روزګان کې د ملي ټلویزیون خبریال همدرد طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی، خو د طالبانو په بند کې موجودو دوه نورو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنې هم تکرار کړې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عراق په کرکوک ښار کې د سپتمبر په دویمه د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وژل شوي او شپاړس تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیز ښار دی. په دې ښار کې چارواکو د سور وزو د تاوتریخوالي له وجې کرفیو لګولې ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اژانس ته ویلي چې په ډزو کې دوه کسان په سینه او یو په سر لګېدلي دي. په کرکوک کې لاغ وروستو کرفیو لګول شوه چې یوې غاړې ته د کردانو بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج په تشدد واوخته. په کرکوک کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې تاوتریخوالی روان دی. د کرکوک په سر د پخا رئیسې په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خودمختاره کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه ده. او اخیری خبر دا چې د 50 وریزه کرکټ په ایشیا کپ کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په لاور کې سیالي روانه ده. بنگلاديش دا مهال بیټنګ کوي او دوه لوبغاړي یې اوټ شوي دي. یو سل دیرش رنزونه جوړ کړي دي او تر اوسه پورې دیرش رنز اوورونه شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل مور د لوس پراش رپورټونه ته جماعت اسلامي پرون په ټول ملک کې د بجلی او پټرول د ګرانېدو پر ضد احتجاجي پرلت وهلې او تر دې مخکې سوداګرو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. احتجاجیان وایي حکومت د ګرانې ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند بهترولو لپاره اقتصادي اسانتیاوي برابرې کړې. د جماعت اسلامي مظاهره چانو خبرداري ورکړې چې د ورځني استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد به خپل احتجاجونه پراخ کړي. تر دې یو ورځ مخکې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په اسلام آباد کې په غونډه کې ادعا کړې وه چې سیاسي ګوندونه د خلکو اقتصادي مسلې په داسې توګه بیانوي چې هغوی سیاست ته ترې ګټه رسي. البته هغه وعده کړې وه چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بیو باثبات ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي له خوا احتجاجي پرلت دی. یادګوند د ستمبر په دویمه په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په شپاړسمه حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړې وه چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پرلتوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بیلونو کې به یونټ په لس کم سل روپیه شي.
پیٹرول اور ڈیزل 300 کراس کرے دے دچنے سرکاری قیمت نے فی کلو لسکم 100 روپے پر مارکیٹ کی دک پر لسکم 200 روپے دا اگر استحصال دے پاگس کی راپ اسی بلونا رو لے گر دا سی بلونا جاگا دا مرد پروانی بھی او بیر آپ اسی پر یکم ستمبر پیٹرول اور ڈیزل کی انزافہ کرا.
د ستمبر په دویمه د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو، د تیلو د قیمتونو لوړېدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دوکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر څو حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانی شو، حالات ډېر زیات خراب دي. نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي ځکه چې اوس کدا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارب باندې سیل کوي. دوی چې دا مارکیټ بند کړی دی د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دی، ظلم روان دی. اوس که بلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټې دوکاندار یم، نارمل دوکان مې دی. که تاسو زما دوکان ولیدو زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 15 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو. چرسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې. په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجاً خپل دوکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دوکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي. اکرام الله په کراچۍ کې په یو دوکان کې کار کوي. مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته.
مهنګۍ دومره زیاته شوې ده چې بس وس هم پسې شي، وس نه رسي. د بجلی بلونه شو، دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو. د هغې بلونه ډېر زیات راغلي دي، موږ پریشانه شوي وو د دې مهنګای د وجې. او دا دویمه درېیمه ورځ د مارکیټ ټول بند دی، نو دی د وژن د مزوران ټول پریشان دي.
د پیسو نړیوال مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دی ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګران باندې خپل اخراجات پوره کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
لیاویونه راځي. د پاکستان په بیلا بیلو خارونو کې خلکو د ګرانۍ ضد مظاهره روانه کړې دي. د خوراکي موادو لوړ نرخونه، بیروزګاری، غربت او د سوداګرۍ کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی. که څه هم نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیلا بیلو ویناو کې د ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو څېړونکي وایي د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لنډ وخت لپاره راغلي نگران حکومت د وس کار نه دی. لپیخوره شبیر جان رپورٹ را کوي.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارہ یا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک ترمخا تیر دا اگست میاش کی دا گرانے شرح پا حیوات کی 20% نا سیوا ریکارڈ شوی وا. دا پاکستان نگران حکومت دا اگست پا یو دیر شما دا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کی تر 300 روپے زیادوال اعلان کرلی. دا اولیس لخوا شوخوا تیر یوی ہفتی را سی دا پاکستان پا بیلا بیل لو یوڑو خارونو کی دا دغ گرانے خلاف احتجاجی مظاہرے دوام لری. دا چھ دا پاکستان نگران حکومت کولی شی چھ دا اولیس پا غختنا دا پیٹرولو، ڈیزلو، بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړی. د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشیاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وایي
نه جی بالکل نشي کېدی، نه د تیلو نفس کمی دی شي، بلکې تاسو به خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوی دی. دایمک د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د گیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي. زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې financial space jury ako paraska ekhtiyadi halat da stability taraf talar shi ayaz de nana mulk na balki bahar nalai khas kar de telo ke mutin international market ke ko da tol pyo kho da ki rawan shi in be rawan waqt ni wele shu ke da awam o pujan ke granwali kamede shi.
Pakistan ke da waqt yo liter petrol narkh khawsha 350 rupaye aw yo liter diesel narkh 301 rupaye na bara de da dol lazat taxi nu sare sare da bijle د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او 33 روپونه د یو یونټ نرخ اوړېدلی دی چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي. دا پاکستان کې اولس د ګرانې لوجې ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم کوي. نو حکومت څه داسې کولی شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او اولس ته سازنتیاوي هم ترلاسه شي. نو په اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې پخپل خرچه کې لکم کمون راولي، کم چې ایلیټ کلچر ده، کم چې فری یونټس دي، سود په مت کې کم نه نو ډیر های پالیسی ریټ ده. مطلب دا چې لګه هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی. مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې حکم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دي اس قسم مثلا وابډا سمره ملازمین چې کم ده فری دین علاوه ججان دي هغه سمره فری یونټ به استعمال سمره فری پټرول دا سې جون چې کنه لګه دا کلک بولی نه او عوام ته خو یو غلط سي کنه ده. او درم مهمه دار چې لګه سیاسي استحکام راشي داغه به دی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موږ جاتوي چې پاکستان کې ډیر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د IMF سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوي چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلینګ، ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیا مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په گلگت بلتستان کې لڅو نه راځي د امنیتی حالت د خرابېدو په اړه اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځینو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولی دی. په ځینو برخو کې بیا کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې له ماښام وروسته له کورونو بهر ونه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجر ځواکونه هم ورغوښتي دي. دا هر څه تر هغه وروسته شوي چې شیا او سنی دینی مشرانو د یو بل پر خلاف پرتشدد بیانونه ورکړل. دې مسلې ځایي خلک اندېښمن کړي چې هسې نه یو وار بیا په هغه سیمه کې خپل منځي نښتې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلګت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوې، کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلګت ځای خبریال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې، خو دغه سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلګت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال حد پوری په گلگت بلتستان کی متاثر شوی او جلسے جلوسونا درنے او داسی دغه شروع شوی. نو په دې حوالہ باندې یو رد مخ کی د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغ نے پریس ریلیز جاری شوی چې په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجر ایف سی او گلگت بلتستان سکوڈ به تعینات کیږي. داغ چې کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شوی او پاگی کی دا وینا کړی ده چې د پاک فوج نه بلکې رینجر گلگت بلتستان سکاؤٹس او ایف سی الکار چې کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو لپاره چې کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی په چې کم لسوانه ازادي پدی کی دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخواله وي ټولې تعلیمي ادارې بندې وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
گلگت کې چې مظاهره او فساد خور شي اول تعلیمي ادارې بندې کړې شي چې ورسره د زده کونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه پھر انټرنیټ کے تھرو پڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې پسیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ پسکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویلې شوی چې حکومت ولس ته امن ورکولو، د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د باجوړ اوسیدونکي غواړي د افغانستان کونړ ته تللې د نواپاس لار د عامه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شي. کاروباریان او قومي مشران وایلي حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او هغوی ورته هغوی ډاډ ورکړی چې دا لار به خلاصوي. ځایي کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې پر دې لار به د تګ او راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. د سیمې خلک وایي پر نواپاس د تورخم او چمن په څیر تجارت پیل شي چې ځایي اقتصاد پر پښو ودرېږي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د باجوړ او کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټۍ پاس، غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو 200 کلونو راهیسې بندې دي. خو په دا لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه، هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډیو ته د ستمبر په 2مه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ دپاره آزاده کړي.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینډ انډستری جرنیل صاحب سره یو غنټه باس هم صرف د نواپاس په دغه ځینو باندې وشو. داغي ول چې دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته دی نه موږ تاسو دریز اوریدلې دي، خو چونکه د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کوم سره رابطه نه راکړي، نو هغه ته موږ کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي د افغانستان کې د کابل چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو. نو زموږ سره یو مطلب دی ډیره زیاته خبره مطلب اومنله او ویل چې په دې کې زخ پلیو پیشرف نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې، نو که څوک به کونړ ته تلل د باجوړه به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمد ګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړه شوې. دغه لار په کوم تحصیل کې ده؟ ما شاد رډیو همدغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړې.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لوی آبادی راځي. هغې نه علاوه کمانګر نه وګی نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا به کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نو واپس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي، دا نه چې ور باندې ناقانونه چلند وشي او د واپس بندېدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاب خبره په دغه لار به د باجوړ تر څنګ د محمدو دیر پیښور او تر د چار صدې پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمېر کاروباریان هم کاروبار پرېږي او نورو ښارونو ته لاړ دي. هر کله که دغه لار یو ور بیا زاده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سوونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې په پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو صاحب د هوټل به په هوټل کې به روټي خوړلې هغه هوټل به ورسره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر راځي. به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې باجوړ کسته مم پایده کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته مم پایده کې نور سیزونه د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
د روان کال په درېم مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشاد رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ را تک تر څنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دویمې د مشاد رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نو واپس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې لپاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانست لپاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خبريالان دې نه ځوروي. د ادارې په خپل رپورت کې ویلي پر افغانستان د طالبانو په تیر دوه کلنه دوره کې په غیواد کې پر رسنیو بندیزونه او د خبريالانو شکنجې زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې رسنیو ویلي خو په خوای ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته یې د کار اجازه ورکړې. خو دوی پر رسنیو کې پر موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبریالانو ته د کار یو لړ شرطونه ایښي دي چې د سی پی جی په وینا دا د بیان د ازادۍ خلاف کارونه دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونې او د خزینو خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 45 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېری خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خود دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری او افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزې یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونه چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچیرته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي، نو هغه څه که د دوی خوښه نه و نو بیا نشي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان دی زبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه یې کوي. طالبانو په تېر اګست میاشت کې شاوخوا دیارلس خبریالان نیولي وو چې ځینې یې خوشي او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر دولوی، مشالیدو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر او سی لخبری نړۍ سره پاتې شي.
د پکتیکا په مرکز سربیره د ولایت په درو لسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه لخوا د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شوی. د ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټورې بولي او زیاتوي چې د سیمې د اوبو شته سرچینې مهارې او سمې مدیریت شي نو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په پکتیکا کې هم د کرنې او بخور په برخو کې ځینې پروژې پیل کړي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ ورو.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوي چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفافې سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینی معنا کمزوری دی.
تقریبا څلور ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر یې د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوي دي چې د دې جملې څخه یې چې نن کومه ولسوالي زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار د 100 ورځو لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکی کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
کله چې چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغه ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله الرحمن
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه، په کې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
د دغه بندونو د وړو وړو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هم به مو اوبه ذخیره وي، هم به د سیلاب مشکلات نه وي، دا خلکو ته هم به مو دغه څاګانې دا چېنږدې د دا
یاد دیوی. په پکتیکا همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
نجیب الله لوخیل رپورٹ ہو د مشال ریڈیو د نن ورځې خبرونو مهم هغه جماعت اسلامی پرون د سپتمبر پر دویمه د پاکستان په بلا بلو خارونو کې د ګرانه عزت مظاهره وکړي په پیښور کوټه کراچۍ اسلام آباد لاهور او نور خارونو کې مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړل چې اقتصاد د بهتره او د روزنی استعمال شیان د ارزان کړي په مردان کې په احتجاج کې شامل جماعت اسلامی یو مشر مشتاق احمد خان وویل چې د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ درې ورځې مخکې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی ګیس پټرولو او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. البته هغه زیاته کړې وه چې سیاسي ګوندونه باید د ګرانۍ پر دې مسله خپل سیاست ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په یو هدفي برید کې یو تن وژلی او بلې ژوبل کړی دی. د میرلي تاڼې پولیسو بیګا نا وخت مشال اډو ته وویل وسلوالو د سپتمبر پر دویمه په میرلي بازار کې پر یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د ثناء الله په نوم یو تن ځای په ځای وژل شو. د ابرار په نوم یو بل تن زخمی شو. ځایي خلکو ویلي دغه کسان د سپینوام اوسېدونکي ول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي. پولیس وایي پلټنې یې روانې دي. تر اوسه چا د دې پرونی برید ذمواري نه ده منلې. او پاکستان کې د امریکا سفارت امریکایي وګړو ته گلگت بلتستان ته د تلو په لړ کې خبرداري ورکړې ده. سفارت د پرون پر خپل پاڼه په بیان کې ویلي چې پس کردو او د امیر کې وروستۍ احتجاجونو ته په کتو امریکایي وګړي دي هلته دغو سیمو ته په سفر کې احتیاط وکړي. د گلگت بلتستان د اطلاعاتو محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په ځینو ځایونو کې د خلکو په غونډېدو یا هم جلسو بندیز لګول دی. چارواکو ویلي دا کار یې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی. اوس په درته اوریدونکو د دې اونۍ د مشال مرکه خپرونه وړاندې کو. د دې اونۍ د پروګرام میلما د بلوچستان د پشین پروفیسر منیر احمد کاکړ دی. نوموړي دغه صوبې په تعلیم محکمه کې پر بیلابیلو څوکیو کار کړی دی. شپږ اویا کلن کاکړ وایي په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره تر بل هر څه تعلیم مهم دی. د نوموړي دا او نورې خبرې یې په مشال مرکه کې چې کوربه یې ګل ایاز دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنوندو په مشال مرکه کې زستا سو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمه وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی لخلین اورو. نن د سره د پښتنو د سیمه یو وتلي شخصیت پروفیسور منیر احمد کاکړ صاحب ملمدې. پروفیسور صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ډیر مهرباني قربا ودان چې تاسو موږ یاد کړلو.
پروفیسر صاحب ډیر زیات مننه تاسو د وخت نه. منګه اوریدونکو اکثر تاسو په یو د تعلیمي چارو او د یونیورسيټي د کنټرولر او د غي پتوګه مانی پیژني. نو کله چې تاسو د خپل شخصي ژوند راته وایئ چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او په کوم ځای کې زیږیدلی وای او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
ډیر مهرباني. زه خو زما کلی چې د کور هغه ډیسټریکشن کلی مرغز کریازی خانوزی سیمه ده. مرغز کریازی تقریبا تر پاکستان یو سلور وزی مصریم پلس اگست باندی دا انگریز دا دور پیداواریم یعنی پا دکمان
لکه پا رسمی توگه منی سلور روزی مخی تاسی زیگی دلی وی دا پاکستان دا جوڑی دو نمخی
دا پاکستان تر زیگی دو نمخی. نو زما نکچو انڈیا لتللی و خالتا بس یو سر مذہبی تعلیم کرو یو سر لور جماعتی ویلی و نو بیارال زمش پا کلی که سکول ور خلاص کی زمش دا کلی پرائمری سکول دا سی مرغز کریازی پا نون نساو یویس کی خلاص سوی دی. نو مش پا داغ سکول کی دا کلی سکول یو میل را دلیلی و په داغه کې ما داخله واخیستله او بیا نو پرایمری دالته وکړي. بیا ګورمنټ مډل سکول خانوزی نو خانوزی لګیا تللو په پښو شپږ میل لري او لس کیلومتره تقریبا سهار به په پښو ولاړو ماښام به بېرته راغلو. دا بیا خانوزی میډرو بیا هاي سو په میډر پر هاي کې بیا دون سو سایکل پیدا کی کنه نو سایکل خو هغه وخت دا سیول خسوک چې وس ونه یو یو لند کروزر پیدا کی خو بل مش بیا مخ قسمت او چې خپل نیکه خپل پلار او مش صدا موقع راک چې مش تعلیم وکړو بیا ما په 1935 کې مژ میټرک وکی لسم
ها
بیا کوچ تران
ها
کوچ لرالو په کوټه کې مو بیا په کالج کې داخله واخل چې په 1935 کال 1935 کې په کوټه کې څه ګډبډ وشو پر هاسټل باندې فایرینګ ودا وا وشو نو زه بیا لاړم حیدرآباد ما پلار په حیدرآباد کې ښه نو ما هلته په سند یونیورسيټي کې بیا داخله واخیستله ام اے اکنامکس مو وکړې ام اے اکنامکس مو وکړې په 70 په اخر کې او په 71 یو ایم کې بیا بس لیکچرر ښه لیکچرر اپوینټ سم ورنګېدم
دا په کوټه کې بیا تاسو وایي لیکچرر
نه زه کوټه کې اول وار خون بیا لور لای لولالم
ها
لور لای بیا خزر لولالم
ها
بیا لو خزر بیرته کوټه لرالم ښه
ښه
نه کوټه لرالم ا بس بیا په کوټه کې ما دغه لیکچرر هم په ډیګری کالج کې بیا په واټه کې بیا زه یونیورسيټي لولالم په ډیپټیشن باندې ښه
ها
پتاویا کی یونیورسٹی لولال پر ڈپٹیشن باندې بیا ماغواز چانسلر دغسو بس بیا ماته سکالرشپ را کی دی یونیورسٹی غسا
ها
نو ما په بیا په انگلینڈ کی په هل یونیورسٹی کې ما ایڈمیشن وکي د ایم ایس سی اکنامکس ها هغه مو وکړل بیا په ایسکس یونیورسٹی کې د کولچستر لاغز خم بیا ام فیل وکي بس بیا رالم بیا شرالم زما غوړه غوښتي چې زه یونیورسيټي کې ټیچینګ وکم هغه بس بیا نه کېدل څه مسلې وي
خجي
بیا زولړم پی ان ډی لا پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ ډیپارټمنټ مې جوین
کې
ها
ها
البته نو ما زما دغه شو زما ریسرچ پر فورن ایډ باندې وکنه
ها
شم
سوورن ایډ معنی لکه چې کوم دا مرستې راځي
بیرونی امداد بیرونی امداد باندې زما شو ریسرچ کړی هغه د هارورډ یونیورسيټي اکونومیست په پانی کو داخل هغه دا لیکلی چې پاکستان کده غرنګ رواني که څنګه چې په پاکستان ته د فارنېډ ضرورت نه یې کنه
ها
څه دا ګېپ شي کنه د ایکسپورت او د امپورت خا د فارن ایکسچینج د ارننګ غ کنه
بالکل
دا په پاکستان په دا دغه شي چې بیا به د خپل ایکسپورت دومره زیات شي چې د ته به د بیرونی امداد ضرورت نه یې
دا په تاسو په اټایم لسیزه کې لکه دا ریسرچ او دا مخې ته راغلی و چې کدا دا کارونه وشي نو پاکستان ود دې غن خلاص وي
نو خدای دغه وکنه دغه تیسیس دا وکنه ونه دغه تیسیس دا و چې ته پنځه پورې نو نو څو پنځه ته پورې په پاکستان ته د بیرونی امداد د فارنې ضرورت نه وي مطلب دا وکنه هغه تازه دا و چې سیک فارنې to get rid of foreign aid
kana
biruni imdad wakha da de da para che da biruni imdad biata zarurat nahi kana ma ga wakati ma che da ghaki che mush ge przai da da che khatme kamedi kana che convert si kam si agal jati di
sa
no ma da da ghaki che da ti si sri pa da ti si ki sa bunyadi structural che kam assumptions di kri dia ga assumption de galati نو ما چې پر فارنېډ باندې کړو نو بیا چې پینډیلرالم بیا او ماته د فارنېډ سیکشن راکې شه ونه بیا ما څلور کال په پینډی کې تیر کړ بیا بیرته کالج ته لاړم کالج بعد بیا یو فارنېډ پروجیکټ مډل سکول پروجیکټ
ها
بیا د دې د غوړه غولم پروجیکټ مینیجر بیا په داغه کې ووم ووم بیا بیرته کاغذ د ولاړم یو څو عمر بعد ریټایر شوم د ریټایرمنټ بعد بیا یونیورسٹی لولاړم چیئرمین مو یو د بورډ چیئرمین شوم د بورډ چیئرمین دغه د ایگزامینیشن بورډ په بلوچستان کې یو دی زه داغه چیئرمین شوم وټاکل شوم درې کاله ما لته تیر کړو بیا نو زه ریټایر شوم بیا لاغه بعد بیا زه ولاړم دغه د دانه یونیورسٹی هغه وخت جوړ شوی و بیوټمس بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ نو پاگل کی میں کلاسوں میں اکنامکس ہے دغا ہم وم کنٹرولر سب بیا دالتے سپرنیم کال مدالتے تیر کو بیا یو کال لارم دغل ومن یونیورسٹی لے سردار بہادر خان بومن یونیورسٹی التبیا کنٹرولر میں یو کال بس بیا نو لگا یو کال مال بس تے ان اف از مور دین ان اف کال دیر ہو سوچا ورنہ
تاسو ډیر پړاوونه وکتل هغه خبر ته خو به منګ رازو هم لکه تاسو هغه لسیزه کتلې دي د پاکستان چې ډیر کم خلک دي چې هغه وختونه کتلې دي او وسنی حالات هم ساری یو تاسو خپل د تعلیمي چارو سره زیات هغه پاتې شي په اقتصاد باندې جبر نظر لري داس یو کتاب چیرې تاسو وایي چې هغه کتاب لوستل چې دی هغه هر چا لپاره ډیر مهم دی چې هغه کتاب هغه خدای مشکل سوال دی خو زه اکثر د خپل د مشرانو نه داغوي تابې تاسو کوم چې کوم کتاب مو ډیر زیات خوښ دی
ما خو چې په داوس اخر کې دا خو نو خیر له وخت سره یې کنه
او
ما اوس په دا اخر کې د غیر خدمات خو چې ما ته خوند راکړي هغه هیستوري او اکونومیک تارت دی کنه چې د اقتصاد په اړه کې دا اکانومیست یا دا عام خلقو چې کوم دغه دا څنګه له وخت سره تر یو ایولوشنری پروسس راتیر شو لوی وځای زخرابي بیا پر بل ځای باندې ودرېږي زما په خپل چې دا ایدیاز وغي دا ایدیاز هیستوري چې هر کتاب وي هغه زما دا خیال دی هغه چې د انسان د عقل او د شعور او د انسان د علمي سفر چې دی کنه چې ته یو څه جایزه کجاج اخستل غواړي د انسان د علمي سفر هغه که د پولیټیکل تھاټ سو هیستوري وي که د اکنامیک تھاټ هیستوري وي او که فلسفیکل هیستوري وي دا هغه دغه چې دی و انسان ته څنګه د انساني دغه چې دی ویزډم او عقل او شعور او پوهنه دغه څنګه و دا وکړه څنګه ایوارس ولا
سیدا
په دا اوس کې دا د غچ دی کنه دا اوس چې دغه دی دا خراري کتاب دی هیومن کایند هیستوري چې د انسانانو په کنه یا یو بل کتاب یې هم شل دی چې هومو دیوس وبنه چې انسان اوس په کوم ته دغه ځای را رسیدلی دی چې دا وخت را رسیدلی دی کوم قوتونه دي کوم فیکټرز او اوس چیرې روان دي نو دغه به زما دا خیال دی چې د انساني سوسایټي د هیومن سوسایټي یو څه انسایټ یا پوهېدل چې دی هغه به یو کومک ورکوي کولای شي کنه دغه څونو ډېر کتابونه دي د هیومن سیویلایزیشنز د کنه کاسو خو یې لغړې د تایم بیغه کنه اخو نو ډیر زله وژده ده
خو
برابر مطالعه ډیر
زوري ده دا خبره صحیح ده جی بالکل دا خبره ډیر
ځان کپوې دل غړې ونه انسان کپوې دل غړې او په هغه چې دا هغه د انساني د عقل او د شعور چې کم سفر دي دغه هیڅ دا دا د یو سی اپ ماس مرډر او دا د کاچلانو هیستوري دا نه نو
نه
پلانی جون مړه کا پلان ای جنگ نه دا د انساني د عقل د انساني د زغه هیستوري چې دا کنه دا اصلي هیستوري
دا و دې د پرمختګ او د دې تاریخ ضروري دی بالکل پروفیسور صاحب خبره ترې و جاری ساتو یو وړو شندمالو او د دمیرستو بیا حاضرې کو
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
دا مشال رادیو دروندونکو په مشال مرکه کې را سره پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب ملمه دي. د مینه مخ کې غوي تاسو سره د خپل د ژوند خاطرې شریک کړي څنګه زیږیدل او کوم کوم پړاوونه نتیر شو. پروفیسر صاحب کوم وګورو ستاسو د ژوند دونه لوی یو پوهه ده یو وغه ده څنګه ګوري تاسو داسې خاطرې داسې د ژوند چې څنګه تاسو یو خبره وکړه په شروع کې چې تاسو سره وسایکلونو په هغه وخت کې به داسې ښکار کېدل چې مرسیډیز بوب کنه نو داسې د ژوند دغه چې تاسو د هغه بدل کړی وي د ژوند بڼې د بدل کړی وي هغه خاطرې چې تاسو اوس هم نقش دي په ذهن باندې
خبره ده مسله چې ده کنه خبره ګر ایجوکیشن دی خبره ګر د تعلیم ده کنه ګور یو خرص ما چې دا خپل ژوند ته وګورم کنه ونه زه دا خپل ژوند ته وګورم نو زه چې خپل بچان ته وګورم خپل کور ته وګورم زما سره یو شی نه و هغه به څونه بد قسمت یې چې هغه ته د تعلیم موقع نه وي او هغه به ډېر بد قسمت یې چې د تعلیم موقع ورسره وي او دی له هغه د ګټ نه واخلي. ګوره انسان تعلیم تر کومه ځایه راورسوي داسې وګوري هغه انسان چې وخت دی دغه خنټر و په دای په ایوانان چې ګرځي ایوان په دې چې ګرځي له هغه ځایه ځخه به نن راځي چې نور خو یې لکه وخلات ورسې
بالکل
وخلات د ژوند ستاندارد وین د ژوند معیار تر کومه ځایه ورسې دي د ډېر شایسته ژوند خاوندان چې دي د دنیا کومونه پرمختللي کومونه خدا دا یو د تعلیم برکت دی بل کومه ځای خبر وسبه خو ته دا ګوره دا دغه دا اوس دا دغه دا یو فیسبوک دی تر واخ یو شی نسته یو شی نسته د دغه ویلو تقریبا په یو ټریلیون نزدې دی چې هغه دغه شیر دی کنه
بالکل
یو ټریلیون ډالر او ټویټر هغه ایلن ماسک واخستل کنه ولکه لمه زوی دا سپینځوستیا سلویش تاره
باندې بالکل وو
نو دا وایي سلویش تاره به وزما دا خیال وګوره دا چیش دی دا د ویلت جنریشن کنه څنګه وو مساله زموږ غدا مساله زموږ غدا چې تعلیم نه دی نسته او بیا تعلیم هم دارنګ تعلیم شاده با مقصد تعلیم دی دا نه چې دا درته هغه چې هغه تعلیم چې د دې زمانه د وخت حالاتو د تقاضو مطابق
کاکر صاحب هغه ته خو راځو څنګه تاسو ویل با مقصد تعلیم هغه موضوع یو ډیر هغه موضوع د پاغي به خبرې کو کوم د بلوچستان حالات وګورو نو د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په صوبه کې د شرخواندګي چې کوم ریشو ده هغه 3.5% ده او د بلوچستان کومګ وګورو تر ټول چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه 2.5% هلکان او 3.8% جنکۍ د سکولونو نه بهر دي سدا جوړی کې 2.1 میلیونه وجوهات سدي او ساس په نظر
مثلا ایوای د بلوچستان د نور او صوبو په مقابل کې ډیر دلته حالات ډیر بغدي سچويشن ډیر نیگیټیو دی ډیر خراب دی مګر خبره دا فراز ده چې ورشته خبره
ده
نه از مرد ملک عثمان مرحوم کاشف دغه بدل وکنه چې ورشته خبره ده ورشته وایلی نه سم کنه او نو ورشته خبره ده ورشته خبره ده چې تعلیم قصر از مش په دغه کې په پرایورټیز کې په ترجیحات کې نه ونه دا تر اوسه چې پاکستان جوړ شو اول کابینټ چې په هغه کې اډوکیشن چانه کاوی ونه اډوکیشن چانه کاوه بیا له انډستری سره ګټ کې نو وزارت انډستری او اډوکیشن هغه دغه دا چې دا خوشک مکمل خبره دا ده اډوکیشن زموږ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د سټیټ په پرایورټیز کې نه دی راغلی زموږ د پولیټیشین په پرایورټیز کې نه دی راغلی هغه چې کم خلک بر سره اقتدار طبقه و ایلیټ و هغو ته خو دا دغه نه وو مسله، مګر د عام خلکو دپاره د تعلیم لاره، د تعلیم سهولیات، د تعلیم ادارې، دا چې دي دا د ملک په پریاریټیز کې نه وي. نتیجتاً و تعلیم ته هغه دغه نه فوکس نه سو ور باندې و، توجه نه سو ور باندې و چې کوم د تعلیم تقاضا کوي. دا اوس چې زه ورته ګورم، یعنی دا خو چې بل څوک راشي چې هغه یې وګوري کنه، چې دا زموږ ډیولپمنټ وګوري، دا زموږ د دغه زما زه خویم هغه به یقینا چې راشي هغه به دی چې یو مست بی جوکینګ کنه، تی به مسخرې کوي. تا اندازه ولګو د ډیولپمنټ پیسې دي دغه دوی ځله تقسیم کړي، ځله شلاونې کړي، په جیب کې واچي. هر ممبر چې دی هغه انجینیر هم دی، هغه پلینر هم دی، هغه تاسو هم دی. ما ته هیڅوک دا نشي راښولی دا په بلین ژړل چې څو سکولونه یې خلاص کړي نه دي خلاص.
خو که شمیرو ته وګورو په ګرد بلوچستان کې څه دیارلس زره نه سیوا سکولونه دي.
نه ګوره چې دا نقطه ګوره نقطه یوازې دا دی که نه تاسو ورته وګوره دا خلق و تعلیم تا یو و سکول تا یو دغه نور کی یو توجه نور کی اصلا نو دا تیچرز غرا واخلا دا کریکولم غرا واخلا شا نو دا گردی دغه چې دی و تعلیم تا توجه نستا پا دا نستا گورا پا دا نستا سی دلتا دغه ایجوکیشن دی یو ایجوکیشن ندی دلتا دو ایجوکیشن دی بلکه در ایجوکیشن دی
گورا
was the A level of the A level of the O level yen to da ijazat tsang aur ke da O level aur A level school ne chidi was no da gosar da da am khalg bachan da gham mukabila kawalis no khnis kawala kana no sta O level um shuru kari di ta A level um shuru kari di American board gadam shuru kari British sta kana magar was no shidaga da gawash pa mu چې د هر بچی د پاره به هغه کتاب وي چې د بل بچی د پاره، چې دا یو نظام تعلیم وای پر هغه باندې ښه کتابونه ښه کریکولم ښه دغه وای نو بیا به نو
ستاسو خبره صحیح ده.
اوس خدا دې
جی 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 کاکړ صاحب، یو دمه به واخلو او د دمې وروسته به د خبرو ته ادامه ورکوم.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د می رستو د مشال رادیو درونکو پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب را سره ملمه دي. کاکړ صاحب تاسو خبره کوله د یو نظام تعلیم او د یو نصاب به څنګه دغه کیږي؟ موږ او کتل په خیبر پښتونخوا کې هم یو کوشش کړی وو حکومت او لخوانه چې تعلیمي نظام یو شان شي. نو آیا دا ممکنه ده دا سلیبس یا کریکولم تاسو خبره کوئ؟
سیکرٹری صاحب دی کا منسٹر صاحب دی کا جج صاحب دی کا جنرل صاحب دی کچوار بچی تا دخبر اول باید پا ملک کی دنن یو نظام تعلیم یو دویم کریکولم د ګردو د پار کریکولم د ګردو د پار یو رنگ کریکولم یو رنگ کریکولم موږ پردا باندې چیرمن موږ پردا باندې میټینګونه کړی دي چې په بایولوژي کې موږ څو آیاتونه واچو پر دا باندې پروټیسټ وشو چې بایولوژي ما آیاتونه ولیستل دي تاسو په خپل تصور وکړه په خپل سوچ وکړه دلته آیات ورته وایي آیاتونه بیا ته ولاړ شئ ډاروین دوه چپتر بعد بیا ډاروین ولاړ شئ نو ډاروین و چا سمجھتی ما نو اوس خبره دغه څه راز ده چې دا ګرد چې دي دا بیا مسلې له څه شي ده دا سیاسي مسلې دي دا سیاسی مسئلی نو د دې معنا دا ده چې اخیری موږ راځو چې زموږ سیاسي کور چې دی که نه هغه نه دی سم که چېرې سیاسي کور سم سي د ملک لیډرشپ د ملک دغه و ملک ته د ملک و ځوانانو ته و قوم ته یو دی لاره ور وښي په یو دی خوا یې روانه کړي چې هغه ملک هغه قوم هغه ځوانان دا ترقي وکړي خبره دا ته راز ده چې زموږ سیاستدانان چې دي که نه هغه خپلې مسلې حل دي وینه د هغه خپلې مسلې حل دي زامن د چا هغه په ګردو په یورپ کې دي هلته اے لیول او لیول بیا چې له دغه راوځي د هغو دپاره په امریکا او په برطانیه او په دا کې نو سوسایټي ته د ایجوکیشن تر ګردو لوی لیولر چې دی په هیومن سوسایټي کې ایجوکیشن پورته کښته لوړه زبره چې دا اواروي دا ایجوکیشن یې اواروي مګر که بیا دا رنګه ایجوکیشن وي هغه دغه نور امپلیفای کوي دا نور
هغه سوسایټي کې هغه ټولنه کې بیا نور دا ګډوډي رامنځته کوي ستاسو خبره باندې
ورسېده نو دا خبره ده که نه اوس که چېرته غواړې که واقعي څوک سیریس وي یو کریکولم دا وخت د حالاتو د دور د تقاضو مطابق وینې دا پر 21st century باندې فوکس وي زړې ګپې لکه زړې کیسې ولاړې هغه یو مکلوم دي هغه پرېږد دغه 21st century دا پر دا باندې فوکس کړه له اول لوږې څخه ټکنالوجي او ساینس او دغه شان باندې فوکس کړه دغه رنګ ستا ټیچرس چې دي که نه ښکاره خبر د تربردو لوی هغه اصلي رول چې دي تربردو هغه لوی سک دغسې هغه ټیچرس ټریننګ د پاره باید د انسټیټیوټ وای چې ستا ټیچرس چې دي هغه په هر څه خبر وای نو خو ما در ټول چې ایجوکیشن پریاریټیز نه وي نه پر ټیچر ایجوکیشن باندې چا دغه کړی دي سوچ یې پر کړ نه پر کریکولم باندې سیاستدانان چې دي هغه خپلې مسلې حل دي هغه د نورو په مسلو کښې چورت نه وي نو موږ ته چې راپېښه هغه له هغو راپېښه ده وینې چې زموږ واغو ته توقع ده که نه وینې چې دوی به مسلې را حل کړي مګر دی آر ناټ پارټ آف د سولوشن دی آر پارټ آف د پرابلم مسله دوی
پیدا پروفیسر صاحب د پروګرام د پای شېبې دي یو منټ راسره دی په اخره کښې زموږ ټول اورېدونکي ستاسې غږ اوري تاسو دومره پوهه خبرې هغه موږ ته وکړلې څه پیغام به ورکوئ تاسو
بس ما خو ما د ټول زه چې دا خپل ځان ته وګورم و ایجوکیشن ته وګورم زما بچیان ډېر ښه تعلیم کړی زما زړه غواړي چې هر بچی ښه تعلیم زما زړه غواړي چې هر پلار خپلو بچیانو ته چې څونه وسه کېدای شي د تعلیم د ښه تعلیم لاره ورله برابره کړي دغه یې ورله برابر کړي بې تعلیمه موږ بله یوه لاره نه ده بله یوه لار که زموږ سوسایټي موږ بدلېدل غواړو پر مخې ډیولپمنټ غواړو پر مخې بهیول غواړو له موږ سره یوازې تعلیم دی بله یوه لاره او دغه لاره باید هر سړی خپله کړي موږ خو به حکومتونو ته دغه ووایو مګر هغه خو زموږ تر وس وتلي دي که نه نو پلرونه چې دي یا ځوانان چې دي نن سبا موقع ډېرې دي دا یوه خبره ده که څوک تعلیم کول غواړي د نېټ په ذریعه دا نوې ټکنالوجي دا اوس ځوانان چې زه وینم د هغو د ژوند د هغو پوهنه د هغو شعور د هغو معلومات دا د پخوا په مقابل کښې ډېر زیات د دوی سره موقع هم شته دا اپرچونیټیز هم ورسره شته خدای دې وکړي چې دا زموږ ځوانان تعلیم یافته شي او چې دا راتلونکي سوسایټي
پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او مبارزې په اړه مو راسره خپلې خاطرې شریکې کړې ډېره زیاته مننه تاسو
مهرباني
ډېر د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د بلوچستان سیمې سره تعلق لرونکي د پروفیسر منیر احمد کاکړ صاحب خبرې واورېدلې همدې سره مشال مرکه پروګرام رانغاړو په بل خپرونې کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل کوربه ګل ایاز ته اجازه ورکوي په لوی الله مسپارم
مشال مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.